یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د دې خپرونې د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. د روانې خپرونې دوهمه نیمایي نور بست اونیز خپرونې ته ځانګړې شوې چې له 12:30 وروسته به نشر ته سپارل کیږي، خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیه صدر اعظم د افغانستان پر سوله او امن د بحث لپاره کابل ته تللی. د افغانستان دفاع وزارت د کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ مخالف وسلوال وژل سوي دي. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې د دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي. د ترکیه صدر اعظم نن پر ځینو مسایلو د بحث لپاره په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. بن علي الدریم نن د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله او له هغې وروسته به له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هغه لومړی د اجرایه سرناست وروسته به دواړو هیوادونو د پلاوي ترمنځ مذاکرات کیږي، تر هغه وروسته د هیواد له جمهور رئیس سره ګوري. په ټوله کې د بحث موضوعات د افغانستان امنیت او سوله، له تروریزم سره مبارزه، او د افغانستان او ترکیه ترمنځ د اقتصادي، تجارتي، تحصیلي او فرهنګي اړیکو مخکې ده.
تمه ده چې د ترکیه صدر اعظم او اجرایه رئیس عبدالله بنن له غرمې وروسته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن ویلي چې دغه تهاجمي او تعرضي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي او په وژل سوو کې د داعش ډلې 10 تنه غړي هم شامل دي. دفاع وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 50 نور وسلوال ټپیان سوي او 2 تنه نیول سوي دي. د وزارت په حواله دغه پوځي عملیات د توپچي او هوایي ځواک په مرسته په ننګرهار، غزني، خوست، کندهار، اروزګان، زابل، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، سرپل او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د اروزګان امنیتي مسؤلان وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوال طالبان ځپل سوي او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه سوي دي. د دغه ولایت امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لاسته د خاص اروزګان ولسوالۍ د لوېدو خطر له منځه تللی دی. شغلي صدیقي ویلي په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي 14 وسلوال طالبان وژل سوي او شاوخوا 12 تنه نور ټپیان سوي دي. د اروزګان امنیه قومندان وایي په دغه عملیاتو کې د افغان کمانډو یو غړی او د ملي اردو یو سرتیری او یو پولیس هم وژل سوي دي. د اروزګان د امنیه قومندان په خبره وسلوالو طالبانو له تیرو 2 اونیو راهیسې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نیولو لپاره 2 واري ډله ییز بریدونه کړي، خو په سیمه کې له تازه عملیاتو وروسته ولسوالۍ د سقوط له خطره بچ سوې ده. د وسلوالو طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د امریکا متحد ایالاتونو وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرون په ویلامیه کې وویل که چیرې د راپورونه تایید سي، روسیه به چې د بشار الاسد د رژیم په ننګه په سوریه کې جنګیږي مسؤوله وګڼل سي. په ویلامیه کې ویل سوي د خپلو خلکو په وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په برخه کې د سوریې د رژیم تاریخچه انکار منونکې نه ده. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي دي. دوما د سوریې په غوطه کې پرته ده چې د پلازمینې دمشق په لمنه کې د سوریې د حکومت د مخالفانو په لاس کې یوازنی ختیځ ښار دی. د رضاکار ژغورونکو لخوا په خپرو سوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. د ټولنیزو رسنیو په ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. رضاکارانو ویلي چې د تلفاتو شمیر شایي تر دې زیات وي. ګومان کېږي چې دا برید د کیمیاوي ګازو په وسیله سوی وي. د سوریې حکومت مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو ادعاوي رد کړي دي. د بریتانیا سنډي ټایمز رسپانه وایي چې دغه هیواد حکومت پر دې غور کوي چې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور ته نوی هویت ورکړي او امریکا ته یې ولیږي څو بیا پرې د حملې هڅه ونیسي. رسپانې د نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې د بریتانیا د استخباراتي ادارې یا MI6 چارواکو د CIA له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې کړي دي. رسپانه وایي چې په نوو نمونو په امریکا کې د دوی اوسېدل دا احتمال کموي چې ووژل سي. په نیویارک کې چارواکي وایي چې د دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمن څکي ودانۍ په یو اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. تر اوسه څرګنده سوې نه ده چې په اور کې دا کس څنګه وژل شوی، خو ویل سوي چې اور تیر ماښام د دې اسمن څکي ودانۍ په 50 پوړ کې بل سو. یو چارواکي ویلي چې څلور اور وژونکي د اور وژلو پر مهال برسیرن ټپیان سوي دي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې اور مړ شوی او په دې خوندي ودانۍ کې د اطفایي کارکوونکو د اور وژلو لپاره ستره هڅه کړې ده. په دې لوړه ودانۍ کې چې د دې تر څنګ چې خلک اوسي د ټرمپ د کاروبار مرکز هم سته. خو ښاغلي ټرمپ د 2018 میلادي کال له جنوري څخه چې ولسمشر سوی د نیویارک په ټرمپ ټاور کې نه اوسېږي، او د هنګري په پارلماني انتخاباتو کې د رایې اچونې لپاره د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل سوي دي. دا ټاکنې به د دغه هیواد د اوسني ښي اړخي صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي. د اوربان واکمن ملت پال ګوند هیله مند دی چې په انتخاباتو کې به نږدې په سلو کې 50 رایې خپلې کړي. د هغو نظر پوښتنو له مخې چې تر انتخاباتو مخکې سوي، د ښاغلي اوربان ګوند به اکثریت ترلاسه کړي او نوموړی به د درېیمې دورې لپاره صدر اعظم سي. اوربان د مهاجرو مخالف دی.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په یو ورځنی سفر کابل ته را رسیدلی دی.
د ترکیې لوی وزیر نن کابل ته په یو ورځنی سفر راغلی. هغه لوی د اجرایه رئیس سره ناست دی، تر هغه وروسته د هیواد له جمهور رئیس سره ګوري.
د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصلو، د ترکیې د لومړی وزیر د سفر د ګټو پاړه مو د کابل پوهنتون له استاد او د نړیوالو اړیکو له سارون کی مسافر ور سره هم مرکه کړې ده.
ترکیه هم کېدای شي چې د خپل خانوم او ښه شهرت په استفادې سره د سولې د راوستلو لپاره زموږ دولت سره او خلکو سره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د ایران د دفاع د وزیر هغه سرګندونې رد کړې چې ګواکې په عراق او سوریه کې د داعش لماتې وروسته د دغه ډلې مشران افغانستان ته انتقال شوي دي.
دا صحیح نه ده چې د داعش لیدران دلته په افغانستان کې انتقال شوي دي. دا فکر کوم چې یو اشتباه دی.
د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنه شو په سوریه کې یو وار بیا د کیمیاوي وسلو د استعمال راپورونه ورکړ شوی. امریکایي په وړاندې سخت عکس العمل خوده لای په پیښور کې به مو د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې لستر غونډې هم خبر کړو. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر یوې بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. وخت 2:08. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، د ترکیې لومړی وزیر نن په یو ورځنی سفر کابل ته را رسیدلی دی. ویل کېږي داسې چې نوموړی به د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او له هغه وروسته به له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. محمد حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی ده، اوس را سره په سټډیو کې دی. پردیس مهرباني.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په یو ورځنی سفر نن کابل ته راغلی. ښاغلی یلدرم به د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري، او له هغې وروسته به د دواړو هیوادونو پلاوی د مختلفو مسایلو په اړه مذاکرات ولري چې په هغې کې د افغان سولې پر رابطه، د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې، او د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اړیکو دغه مسلې پکې شاملې دي. د اجرایه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل سره مې په همدې رابطه خبرې وکړې. د ښاغلي فیصل په خبره چې ښاغلی یلدرم به لومړی له افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري، او له هغې وروسته به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم په مختلفو مواردو وغږېږي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي فیصل د خبرو یو برخه له اوریدونکو سره واورو.
د ترکیې وزیر نن کابل ته په ورځني سفر راغلی. هغه لوړی د اجرایه رئیس سره ناست دی. تر ناست وروسته به دواړو هیوادونو د پلاوی ترمنځ مذاکرات کیږي تر هغه وروسته د هیواد له جمهور رئیس سره ګوري په ټوله کې د بحث موضوعات
بلې اکرام صاحب او تمه ده چې د ترکیې صدر اعظم او د افغان حکومت اجرایي رئیس نن له غرمې وروسته په یو مطبوعاتي ناسته کې هم دوی حاضر شي او ښایي د خبریالانو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. اکرام صاحب، ترکیه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې او په مشخصه توګه څه موده وړاندې د سولې په رابطه باندې چې کومه ناسته په ترکیه کې شوې وه، د سولې په برخه کې دوی خپل رول لري او د اجرایي ریاست په خبره چې د موضوع د دواړو خواو د خبرو اصلي محوریت په هم د سولې پر اړه باندې وي، اما په دې رابطه باندې زیات جزئیات ورنکړل، نو چې کله د دوی ناسه تر سره شي او مطبوعاتي ناسه کې هم خبري وکړي نور جزئیات به هم راوځي.
خامخا ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. حدیث پردیسو چې کابل ته د ترکیې د لومړي وزیر د یو ورځنی سفر جزئیات ته وړاندې کول. په همدې اړه د کابل پوهنتون د استاد او د نړیوالو اړیکو له سارونکي موسی فریور سره هم غږیدلی یو. حدیث پردیس له خاغلی فریور سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ترکیې د لومړي وزیر د سفر د ګټو په اړه پوښتلې دي.
ترکیه واه په افغانستان کې خانوم او نشان لري او لکه آلمان د اروپایي وړو په منځ کې په افغانانو کې خانوم لري. ترکیه هم کېدای شي چې د خپل خانوم او خشورت په استفاده سره د سولې دروازه لپاره موږ داونه سره او خلکو سره مرسته وکړي.
بله استاد، او بخې استاد خبرې می قطع کړې. مثلا په کوم مواردو کې کلک جزئیات او تور
مخکې استاد اوردن کې هم خبر و چې ترکیه ځینې ولاندیزونه درلود دولت ته د افغانستان مسله و مخالف قواو سره چې دې کېدای شي چې په ترکیه کې راشي او لته د ترکیه په منځګړیتوب سره خبرې وکړي. او دا یو مهم ګام دی چې د ترکیه واد غواړي چې د سولې په اړه زموږ ملت سره او دولت سره مرسته وکړي. بیا زه ګمان کوم چې تر نورو هیوادو به کولی شي چې د ترکیه واد کولی شي چې په د سولې په راتلو سره یا د سولې په راولو سره خپل دینی او سیاسي مسئله تر سره کړي او د افغانستان د اشغال او د
بلې استاد، لکه څنګه چې تاسو هم خپو هیګی چې ترکیه له پاکستان سره هم اړیکې لري او خې اړیکې لري، څومره دغه اړیکې کولای شي چې د سولې د ټینګښت پر اړه باندې او دا چې پاکستان په دې برخه کې رښتینی همکاري ته اړ باسي مؤثره تمام شي؟
کارشته پاکستان وګولي او عربي وادو چې په خوا د مخالفت خو مصالحه کوونه ملاتړ کوله دې پرشته وګولي چې ترکیه سره په دې موضوع کې همکاري وکړي. کېدای شي چې دوی زمینه برابره کړي چې سوریا د یو منځګل هېواد په حیث خپل مثبت رول ترسره کړي او دواړه متحاربو ډلو او خصوصا مخالفه قواو زمینه برابره کړي چې دوی په خپلو منځو کې کښېني او بین الافغاني مذاکرات ته چمتو شي.
بله استاد، یو بل موضوع چې دغه د ترکیه د صدر اعظم سفر چې کابل ته کړي، که څه هم په دې رابطه باندې جزئیات ډیر نشته، ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په رابطه به هم بحثونه ولري.
دا ګنګوسې ما موریدلې خو زه کوم نه کوم چې ترکیه هیواد یو متمدن او مهذب هیواد او مهذب دولت دی او زه ګمان نه کوم چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو د کابل پوهنتون استاد موسی فریور چې حدیث پردې سور سره خبرې کولې.
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
اوس هم د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه یوسف زدران وړاندې کوي.
د افغانستان بانک وای په هیواد کې د ډالرو ارزه کم شوی خو په وړاندې ډېرې پروژې په افغانۍ تطبیقېږي. د دغه بانک وایان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته ویل دا او ځینې نور فیکټرونه د دې سبب شوي چې د افغانیو بیه د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې ټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو ځینې څېړونکي او د افغانستان د صرافانو ټولنه د افغانیو د بیو په کمیدو اندېښنه ښیي. وایي چې دا کار نرخونه لوړوي او بېوزلي ډېروي، خو د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې دا حالات څاري او د سیمې هیوادونو سره په پرتله افغانۍ پولي واحد اوس هم په ښه ځای کې دی. ټاکل شوی چې د پکتیا پنګوال د کرنې له وزیر سره په غولایت کې د بیلابلو کرنیزو پروژو پر تطبیق او پنګا چولو وغږیږي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د پکتیا سوداګر به د وزیر سره په دغه کتنه کې چې په کابل کې ترسره کیږي دوی ته د پنګونې په برخه کې د لازمو شرایطو په برابرولو وغږیږي. دی وایي د غونډې ډیر تمرکز به د کرنیزو توکو په وده، تولید، پروسس او دوی ته د لا زیاتو سهولتونو په برابرولو وي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د پکتیا، پکتیکا او خوست د جنغوزیو په پروسس او کرنیزو توکو په ودې ټینګار کړی دی او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1,080 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټره ټیم 1,060 افغانۍ، 1 لیټر پیټرول په 3.40 او 1 لیټر ډیزل په 2.40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د شاهزاده په سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ وروستۍ بیې په دې ډول دي: 1 ډالر 9.50 افغانۍ 80 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ 1.5 پوله، 1 پاوند 6.90 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 3,50 افغانۍ 50 پوله، 1 هندي روپۍ 1,080 افغانۍ، 1 ایراني تومانه 4,50 افغانۍ 90 پوله او 1 پاکستانی کلدارۍ 5,690 افغانۍ.
درنو دوستانو، یو وار بیا هرکلی تاسې ازادي راډیو ته غواږی یاست. اوس هم یوه نړیواله مسله د سوری پلازمینې دمشق ته نږدې پریاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د نویو حملو خبر ورکړل شوی دی. ویل کېږي داسې چې په دې حملو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې که دغه حملې ثابت شي روسیه به یې مسؤوله وي. د موضوع نوریاس نوری تعقیب کړی او همدا اوس را سره د پراګ له سټډیو دی. نوری صاحب، ستړی مشي که پایلې له دې نه کوچې د امریکا متحده ایالاتونو د دغه نویو کیمیاوي وسلو د حملو په اړه کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟
بلې اکرام صاحب، مننه. د امریکا متحده ایالاتو وایي د سوریې د حکومت لخوا د احتمالي نوي کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه ځورونکي راپورونه له نږدې څاري او که دغه حملې تایید شي روسیه به یې مسؤوله وي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو په برخه کې د سوریې د رژیم په سابقه کې د بحث ځای نشته. ناورت دغه راز زیاته کړې چې روسیه چې د بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړې ده او په بېرحمانه توګه په کیمیاوي وسلو سره د یو زیات شمیر سوریایانو د پنهکه کولو بیخي مسؤوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه راز وویل چې متحده ایالات له روسیې غواړي چې د سوریې د رژیم ملاتړ سمدستي بس کړي او د کیمیاوي وسلو د نورو وحشانه حملو د مخنیوي لپاره هم له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. بلې اکرام صاحب،
یاخیانو مرستندوی ډلو د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څه ویلي؟
د سوریه یوه یاغي ډلې او نړیوالو مرستندوی ټولنو د شنبې په ورځ د سوریه حکومتي ځواکونه تورن کړل چې د دمشق په لمنه ختیځه غوطه کې پر ملکیانو د زهرناکو کیمیاوي وسلو بمونه غورځولې دي. سوریه یو اصله امریکایي طبي ټولنې هم ادعا وکړه چې په دوما کې پر یوه روغتون کلورین بم غورځول شوی چې شپږ تنه یې وژلي او په دوهمه حمله کې چې د اعصابو فلجوونکي ګازو په ګډون له مخلوط زهرجن ګازو کار اخیستل شوی یوه بله ودانۍ په نښه شوې ده. په امریکا کې ډیری د دغې ټولنې مشر اصل ترمنینی رویتس خبری آژانس ته وویل چې لتر لګه 15 کسان د دغو کیمیاوي وسلو په حملو کې وژل شوی دی. هغه زیاته کړه چې په دې اړه له ملګرو ملتونو، متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې سره تماسونه نیولي دي. د سوریې د ملکي دفاع په نوم یوې بلې ټولنې هم ادعا کړې ده چې د کیمیاوي وسلو د حملې نښې ترلاسه کړې دي. د رضاکارانو ژغورونکو له لوري په خبرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه هم لیدل کېږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. بله اکرام صاحب،
نوری صاحب، د روسي پښتون په توګه د سوری حکومت تر اوسه په دې اړه کوم سرګندونه کړې او څنګه؟
تر اوسه پورې د سوری حکومت رسمن څرګندونه نه دي کړي. البته له دې مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو ادعاوې تل رد کړي. خو د سوری دولتي رسنیو هغه راپورونه چې ګواکې د سوری ځواکونو په دوما کې پر یاغیانو کیمیاوي وسلې استعمال کړي رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې یاغیان د سقوط په حال کې دي او جعلي خبرونه خپروي. د سوری پوځ او متحدینو یې یوه ورځ وروسته له هغې چې د دمشق په لمنه د یاغیانو په وروستي مرکز دوما کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل. البته په سیمه کې د درنو وسلو او هوایي بریدونو ته هم زور ورکړی دی. بلې اکرام صاحب،
ډیر زیاته مننه نوري صاحب درنو دوستانو واموریدل چې د سوریه په دمشق کې یو اربیا د کیمیاوي وسلو د کارولو خبر ورکړل شوی او امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه سخت عکس العمل خوده. اوس هم یو کورنۍ مسله د افغانستان دفاع وزارت د ایران د دفاع د وزیر هغه سرګندونی رد کړی چې ګواکې په عراق او سوریه کې د داعش لماتي وروسته د دغه ډلې رهبران افغانستان ته انتقال شوی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په افغانستان کې د داعش پر ضد پراخ او پریکنده هوایی او ځمکني عملیات روان دي. رحمت افغان دا موضوع تعقیب کړی، اوس را سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې لوړ پوړي مشران په افغانستان کې نسته، یوازې د دغه ډلې سره ګروپان په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هسې تبلیغاتي چې ګواکې داعش ډلې مشران افغانستان ته تللي دي.
دا صحیح نه ده چې د داعش لیدران دلته په افغانستان کې انتقال شوی ده. دا فکر کوم چې یو اشتباه دی او مونږ د دغه مسائلو یا د دغه تبلیغاتو په مقابل کې دا وایو چې نه، د داعش ځینې ترهګرې د پاکستان له خاورې نه دیخوا اوري.
ښاغلی رادمنش دا څرګندونې د ایران د دفاع د وزیر د هغه څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې له ریشین ټو ډی ورځپاڼې سره یې په تازه مرکه کې ویلي دي چې داعش رهبران په قاچاقي ډول افغانستان ته انتقال شوي. امیر حتمی چې تازه مسکب کې خبرې کولې که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې ځینې هیوادونه په عراق او سوریه کې داعش مشرانو شاتګ ته اسانتیاوې برابرې کړي وي او بیا یې افغانستان ته انتقال کړي. داعش ډلې په عراق او سوریه کې د ځینو سیمو له نیول کېدو وروسته په 1995 کال کې د ننګرهار په اچن او یو شمیر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړ. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په یو راپور کې ویلي و چې د دغه ډلې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان او ولایتونو ته پراخ شوي دي. د راپورونو په اساس ننګرهار، کونړ، نورستان، جوزجان، بدخشان، فاریاب، هلمند او سرپل هغه ولایتونه دي چې د داعش فعالیتونه پکې محسوسېږي. د محل داعش ډلې په عراق کې بشپړ ماته خوړلې، سوریه کې هم لا ورته حالات سره مخ دي، خو کله ناکله په دواړو هیوادونو نوکه په حکومتي ځواکونو شریکي حمله کوي. د دغه ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون د لوړ پړو داعش مشرانو د ځځای ګوټي په اړه کره معلومات نشته. که څه هم په افغانستان کې د داعش جنگیالیو په اړه بیلابیل ارقام ورکول کیږي، خو افغان ولسمشر شاوخوا لس ورځې وړاندې د تاشکند په کانفرنس کې ویلي و چې له درنو تلفاتو سربیره لا هم په دې هیواد کې تر 2000 داعش جنگیالي موجود دي. د پوځي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې باري ارز د ایران د دفاع د وزیر څرګندونې پروپاګاندا او بولی او ټینګار کوي. که یاد هیواد په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري، باید له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره دې شریک کړي.
دوی داسې کم شواهد او اسناد مستند نه لري چې هغه نړیوال سي او د هغه پر بنسټ باندې خپل د ادعا ثبوت کړي. صرف او صرف یو تبلیغاتي جنبه لري دا خبرې، او دا د افغانستان په چارو کې زه مستقیم لاس وهنه بولم او ایران باید داسې اعمالو څخه ډډه وکړي.
ښاغلی ارز زیاتوي ایران غواړي په دا ډول څرګندونو سره افغان حکومت او په سیمه کې امریکا ته ستونزې راولاړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش پر ضد منظم عملیات پر مخ روان دي چې د دغو عملیاتو په لړ کې وړمشپه د جوزجان ولایت لپاره د داعش قومندان حکمت الله هم وژل شوی.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم یو ولایتي مسله. په کندهار ښار او میوند ولسوالۍ کې هم د هلمند د پرلت په ملاتړ خیمه ودرول شوې. د کندهار ځوانان ویلي چې دغه خیمه په هیواد کې د سولې په نیت درولې دي. صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
دلته په کندهار ښار کې د سولې په نوم درول شوې خیمه ته د سولې د غږ د بدرګې لپاره له کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو څخه ګڼ کسان راغلي او له حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه کوي. د سولې په نیت په دې درول شوې خیمه کې د جګړې قربانیان او د جګړې د قربانیانو ماشومان هم ناست دي. پر لټ کوونکي خبرداري ورکوي که د افغان جګړې شکیل خوا وي، د سولې په تړاو د ولس غوښتنو ته جواب نه وایي، نو په وړاندې به یې ودرېږي. د دوی په وینا چې د سولې لپاره د اقدامات په رښتینې ډول بدرګه سي، نه د پروژې او ګټو لپاره.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې خیمې درول شوې دي، حرکتونه په وجود راغلي دي. فقط د سولې تر شعار لاندې موږ هم دغه یو د سولې شعار بدرګه کوو. او په ټوله سیمه خصوصا لوی افغانستان کې د افغان ملت لپاره سوله غواړو.
موږ پر دې درو ته په ژغ کوو د لوی کندهار د میرویس او احمد شاه د زرغونی او نازو د کلی او وطن څخه ژغ کوو. د لوی افغانستان ټول ولسونه په یو تقدیر تړلی یو، په یو تاریخ تړلی یو.
د سولې په نوم په دغه درول سوي خیمه کې د جګړې قربانیان هم خبرې وکړې او د جګړې شکیل غاړې سولې ته راوبللې.
نظم د ټول طالبانو او د ټول شکیل غاړې صدا غوښتنه ده چې جنگ ودرې او سوله وکړي. جنگ د چا سره کوي؟ زما سره کوي. ما ستا سره څه کړي دي؟ هیڅ نه. سره هسه زه تا پر کمل لار په سلور ګړوم کړم. ما د دوو سترګو دید درلودې تا زما سه واخېستې. زه هم ولس سړی یم. ما په خپل بچیانو خپل کورنۍ ته یو څه برابرول، هغه تا راباندې ودرول.
له هلمند وروسته په زابل، روزګان، هرات، کندهار ښار او میوند ولسوالۍ کې د سولې د پرلت خیمه په داسې مال کې درول کیږي چې لا هم حکومت او طالبانو په دې اړه ښکاره دریځ نه دی اعلان کړی. خو د کندهار په ګډون ټول پرلت کوونکي وایي تر هغو خپلې خیمې نه ټولوي چې حکومت او طالبان یې سولې ته نه وي چمتو کړي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د پرلتونو او د سولې د غوښتنې دغه خیمه وروسته له هغه ودرول شوې چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې په نوم باندې یو ډلې د پاکستان کې د پښتون د پښتنو د حقوقو په اړه باندې دغه سي پرلتونه وکړه. نن هم په پاکستان کې د پښتنو میشتو سیمو څخه زرګونه کسانو په پیښور کې راټول شوي دي، سو د پاکستان د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړي. د دغه غونډې تنظیمونکي وایي تمه ده په دې پراخه غونډه کې به تر 50,000 کسانو برخه واخلي. یو د دغه غونډې یو تنظیمونکي ګلمرجان سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده.
دلته اصل دا کیږي د خلکو غنګوسي داوي چې په خاور یا جنوبي خیبر پښتونخوا سیاسي تور ډیر فعال نه ده. دلته سیاسي ګوندونه څه ډیر داسې نظریاتي کار نه دی شوی. زما به خپل د ځان سره اټکل دا کولو چې یو لس 15,000 خلک راشي دا به ډیر وي. خو دا زه چې جلسهګاه ته راورسېدم دا خلک داسې په قطارونو کې روان دي جلسهګاه ته ننه کېږي. نو زما اټکل دا دی چې دا شمېره به تر 50,000 بالا کېږي، تر 50,000 به سوا کېږي. نو زه امید لرم چې دا به د پېښور په تاریخ کې دا به د ټولو نه غټه جلسه وي او دومره مخلوق به بیا د پېښور ښاریانو یا د دې ځای ولسونو نه وي لیدلی. نو زه اوس ډیر ډاډه یم چې دا به تر 50,000 ښه په اسانه سره دا شمېره اوړي. دې جلسې ته د جنوبي پښتونخوا د ټولو ښارونو نه، حتی د ټول جنوبي پښتونخوا چې کومې پښتني ضلعې دي د هغې نه جلوسونه پرون را رسېدلي دي. د خیبر پښتونخوا د ټولو سیمو نه جلوسونه په لارې را روان دي یا را رسېدلي دي. د منځنۍ پښتونخوا نه، یعنی د ټولو پښتونخوا وطن د هر ښار نه، د هرې ضلې نه، د هرې ایجنسۍ نه داسې په زرګونو کې خلک را روان دي. د موټرانو بالکل داسې یو ماحول جوړ شوی دی چې د روډونه ټول موټرانو اخیستي دي، ګاډو اخیستي دي. نو د پښتونخوا د هر ګوټ نمایندګي په دې جلسه کې شته دی.
ستاسو تصور څه دی چې دا غونډه به د پښتنو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پریکړونې او وروستۍ غونډه وي؟ یعنی تاسو به وکولی شئ چې خپل اهداف ترلاسه کړئ؟
دا ډیر پیچلی سوال دی. پیچلی په دې معنی چې د پاکستان کې د پښتنو دا محرومي دا وهل ټکول دا د تیرو اویا کلونو نه په یو شکل په بل شکل کې روان دي. او زما باور نه دی چې د پاکستان ریاست به زموږ غږ په دومره لګو په 50,000 په 80,000 انسانانو غږ به د دوی غوږونو ته ورسیږي. مونږ دا اخیرنۍ جلسه نه ده او دا زموږ اولنۍ جلسه هم نه ده. مونږ دا وخت د جنوبي پښتونخوا څلور ضلع کړي دي. دا چې مونږ پېښور وکړلو، مونږ به د پښتونخوا وطن هرې سیمې ته هرې منطقې ته ځان رسوو. په دې ټولو پښتنو به جرګه کوو. ټول پښتانه به د دوی په زړونو کې چې کوم د ریاست یره تره خوره کړې ده، هغه به چې مونږ هغه یره تره د دې خلکو د ذهنونو نه را وایستله چې مثال ما به وژنې، ما به تری تم کوي، ما به پورته کوي، زما سره به ناوړه عمل کېږي. چې مونږ پښتون کله په دې پوهه کړلو، مونږ ډاډه شولو، په هغه ورځ به مونږ اهداف ته رسېږو. دا زه دا د یوې جلسې سره نه تړم کېدی شي دا زموږ نه څلور میاشتې واخلي زموږ نه پنځه میاشتې واخلي زموږ نه کال واخلي خو زموږ به دا سلسله جاری وي په نن جلسه کې به موږ د نوې جلسې اعلان هم کوو
درنو دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ووري 12 بجې او 13 دقیقې شوې د نیم سات خبری مجلمو په همدې ځای پاتې رسیدي راتلون کې نیم سات نور بسته او نیزي خبرونه ته ځنګړې شوې چې حدیث پردیسی وړاندې کوي له ازادي رادیو سره پاتې شي خلاغینه وړم مخ کې سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د ترکیې صدر اعظم بینی علی الدرم پر ځینو مسایلو د بحث لپاره نن کابل ته لاړ. افغان مقامات وایي چې د افغان چارواکو سره به د ده په بحثونو کې د افغانستان سوله او امن، د تروریزم پر وړاندې مبارزه او د افغانستان او ترکیې ترمنځ د همکاریو مسأله شاملوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 68 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن ویلي چې دغه تهاجمي او تعرضي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي او په وژل سوو کې د داعش ډلې لس تنه غړي هم شامل دي. د امریکا متحد ایالاتونو وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې که چیرې د راپورونه تایید سي روسیه به چې د بشار الاسد د رژیم په ننګه په سوریه کې جنګیږي مسؤوله وګڼل سي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په یوه حمله کې لږ تر لږه 70 تنه وژل سوي دي. د بریتانیا سنډی ټایمز رسپانه وایي چې د دغه هیواد حکومت په دې غور کوي چې پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته نوی هویت ورکړي او امریکا ته یې ولیږي چې بیا ورباندې د حملې هڅه ونیسي. په نیویارک کې چارواکي وایي د دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمانڅکې ودانۍ په یوه اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې یو تن مړ سوی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې په اور کې دا سړی څنګه مړ سوی دی او د هنګاري په پارلماني انتخاباتو کې د رایې اچونې لپاره د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل سوي دي. دغه ټاکنې به د دغه هیواد د اوسني شیاړخي صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشه وخت مو په خیر د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خرغلی خبرونه د نیم ساعت په مخه درته زه محمد حدیث پردي سوړند کوم په تخنیکی چاره کې رامین کاکر را سره همکاري کوي. د خبرونه نننې موضوع مو لکه څنګه چې پویږي د نور بسته خبرونه هغه مرمنو ته ځنګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې سونز لري په همدې مسله خبرې کوو او تاسو هم کېدی شي چې خپل نظریات را سره شریک کړئ. د ونې په جریان کې کوم شمیره چې فعال وي 0909 شپږ شمیره فعال وي او که مرمنې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري مختلف دلایلو له کبله قضیو ته په وخت رسیدن نه کیږي کولی شي په دې شمیرو را سره تماس ونیسي او د ټلیفون شمیرې چې همدا اوس تاسو را سره کولی شي په تماس کې شي 0902-215-0909-40-15-40 په دې شمیرو را سره تماس نیولی شي. په نننۍ خبرونه کې میلمنه هم لرو. نننۍ میلمنه مو مدني فعاله زهره امیری ده چې خبرونه ته راغلې. امیری صاحب خبرونه ته راغلی.
زنده و سلامت باشین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو صدای آزادی.
تشکر. قدرمن اوریدونکو د خبرونې موضوع دا ده چې په افغانستان کې عدالت ته رسیدل او په مشخصه توګه د مېرمنو لپاره څومره ستونزمن دي او څنګه کېدی شي چې بالاخره په دې برخه کې کومې ستونزې چې موجودې دي هغه حل شي. امیری صاحب در نخست از شما میخواستم میره بپرسم که چی فکر میکنین در افغانستان مشخصا به عدالت رسیدن و برای خانمایی مسئله چقدر مشکل است و چطور میشه که مشکلاتی که در ایران وجود داره او را حل ساخت؟ میدونی
زنده و سلامت باشین. واقعا مشکلاتی که امروز خانم های افغانستان یعنی در چالش ها و مشکلاتی که سر رایشان هست یکی از مشکلات هایی هستن که اینا زمان به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنن با مشکلات ها و چالش های فراوانی روبرو میشن که از آن جمله متاسفانه فرهنگ سنتی که در جامعه حاکم هست و ضمن جامعه مرد سالاری که هست و تبعیض های جنسیتی و زورگویی باعث ازی میشن که اینا مشکلات هایی را که دارن در خانواده ها سپری میکنن، اینا از مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی اینها را فرارویشان استفاده میشن و نمیتونن اون صدای عدالت را به گوش مسئولین برسانن.
و بدون از اینکه گفتین که جامعه ما شما یک جامعه سنتی است، فکر نمیکنین که در خود ارگان های عدلی و قضایی هم مشکلات باعث ازی شده که به یک شکل در کل و مشخصا خانما به نتانن ناظر شون و مشکلی که داره او را حل بسازه؟
دقیقا ما نه تنها تبعیض های جنسیتی یا جامعه مرد سالاری را در بالکل در افغانستان بس بکنیم، در نهادهای عدلی و قضایی همچنان این سنت هنوز هم پابرجا هست. زمانی که یک خانم مراجعه میکنه، یک حس توهین برش، یک خانم معرفی میشه که همانا خانم های بدرفتار در جامعه هستن، اینا با نزاکت های فامیلی مراعات نکرده، اینی باعث میشه که نهادهای عدلی اصلا توجهی به قضیه خانم نمیکنه و بیشتر امو حس مردانه سالاری که هست که ما متاسفانه بیشتر بانوانی را که در نهادهای عدلی و قضایی نداریم و اکثرشان آقایان هستن، متاسفانه رفتارهای مردانه سالاری از اینها باعث از این میشن که یک خانم نتوانه مشکلاتی را که در خانوادهشان سپری کرده و مورد شکنجه قرار گرفته اینا را در نهادهای عدلی بازگو بکنه.
و می مسئله گفتین که نبود خانم‌ها در ارگان‌های عدلی و قضایی، مشکل در کجاست؟ واقعا هم یک مشکل بوده که تماسایی که داشتیم شنوندگان متعدد از اینا شکایت داشتن، چرا دلیل در چی است که دختر خانم‌ها یا به یک شکل حاضر نمیشن در ارگان‌های عدلی و قضایی وقتی که درس میخوانن کار بکنن، یا در کل نیست؟ دلیل اصلی و عمدش ما در چی میبینیم؟
سلامت باشن. دلیل اصلی اینجا در حکومت هست که اینا دختر خانم ها یا خانم هایی که در رشته سارنوالی و قضا اینا تحصیل میکنن، اینا را به او وظایف نمیگمارن. اگر این خانم ها وارد بخش های سارنوالی و نهایت عدلی، نهادهای عدلی و قضایی شوند، ما فکر میکنم که 80% مشکلات خانم ها رفع هست، چرا که یک درد یک خانم یا خانم بیشتر خوب حل کرده میتونه. در کابل ما تنها بررسی کرده نمیتونیم، ولایت هایی هست که امروز حتی ما یک سارنوال خانم، سارنوال بالکل نداریم ولی یک قاضی خانم در او ولایت ها نداریم که مشکلات اصلی یک خانم نمیتونه مشکلاتش برای یک مرد بازگو بکنه. در این عرصه هست که مشکلات جدی با خانم ها روبرو هست. اینا زمانی که از شکنجه های روحی از خانواده هایشان هستن، اینا که میاین در زمان در نهادهای عدلی، بر یک آقا نمیتونن اون مشکلات هایی که در خانواده سپری کرده، رنج ها و چالش هایی که سپری کرده، بر یک آقای قاضی معرفی بکنه.
تشکر امیری صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. موریدونکو فکر کوم یوریدونکو سره را سره په تماس کې دی. سلام، ستړي مشه، لکم زینه ماډی کنی ولې؟
بلې محترم مجلس پردي استاد، السلام علیکم. دا زویر رسول کار کوم کاورګونکو ته او تاسو اغلی میلمنی ته السلام علیکم پښتون.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون، خرغلې خبرونه ته مهرباني.
تشکر ډیر شمو زو متکرې وطن، خدای دې وکړي جامه د عمل واغوندي. ما بار بار ویلی دی که کم خوشونتونه که دا شدو پرزید بانی روان دی یا دا خوندو یا دا نورو پرزید بانی روان دی و سیم فا که پا دیر الورا کچه بانی مانا داره چه یو خواگایی چه اتنو دور که ورسه بل داغ چه عدالت رسیدگی نا که مر اصلا خپل زانه دی اصلا کرد، یعنی قانون مو قانون د عدالت مخبل پرزان نه تصدیق کړی، نو وخت خپل پرزان نه تصدیق نکو بیا پر خور نو تصدیق کولی اصلا قانون پیژنو نه، کچیر قانون مرو پیژنو بیا د خور او د لور په ترمن زم عدالت کولی سو د لور او د پلان په مابین ما د کورنۍ کې ما عدالت راځي په جامعه کې. استاد د ملمنی سیم پښتنه دا د څنګه کېدل شي چې په یو بېسواده جامعه کې یا په یو بېتعلیمه جامعه کې چې تر اوسه عدالت نه وي تطبیق شوی، څوک یې باید تطبیق کړي؟ او بله خبره دا ده، په بعضې مواردو کې د خشونت خبرې کېږي، یعنې نر خو که بېکار هم وي پر ښځې باندې خشونت کوي، که چېرې چېرې پر سارا باندې جنګ کړی یم پر ښځې باندې خشونت کوي. په بعضې مواردو کې دغه ښځې هم د تعلیم د نامه څخه سوء استفاده کوي، یا خپل د نړۍ پر ضد خوشنط کی یا د ورور پر ضد خوشنط کی یا د پلار دغه څنګه کېدلی شي چې ورک شي او څنګه کېدلی شي چې فرصت آګاهي ورکول
شي. یو پوښتنه ما تاسو نن لرله د خبرو په جریان کې تاسو ویل چې قانون اول موږ پر ځان نه دی تطبیق کړی، ستاسو نظر دلیل په څه کې ګورئ چې ولې موږ ونه شوای کولی یا نه دی مکړی چې قانون په ځان تطبیق کړو؟
دلیل دا دی حدیث پردیس کې په ډیرو مواردو کې وخت سره په افغانستان کې د خرافات او رواجات او رسوم او عنعنات د شانانات چې وسړی اقلم خپل د لور نوم شاته نه اخی، یعنی خپل د لور نوم اخیستل آر ګڼي، خپل د خور نوم اخیستل آر ګڼي. او بل خبره دا ده چې موږ په موږ کې تعلیمي اصلاح نه ده راغلی، موږ دلته یو بې سواده جامعه ده، نو چې په یو جامع کې چې تعلیم نه وي
بله قاری صاحب ډیره مننه کوم. قاری صاحب پښتون و چې له فاریاب څخه اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو تر څو چې بل اوریدونکی وصل کیږي. قاری صاحب پوښتنې لرلې، دوه پوښتنې وي، تاسو به یاداشت کړي وي چې څنګه کېدی شي په یو بې سواده ټولنه کې چې سواد کچه ټیټه وي هلته قانون عملي شي، او په ځینو مواردو کې په خپله مېرمنې د مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالی کوي، دې مسلې ته کې اشاره کوم. مهرباني
زنده باشین. با سپاس از سوال برادرمان که اینا اشاره کردن. خب در یک جامعه که هنوز عدم آگاهی در اوجش است و تقریبا من فکر میکنم 60% از جامعه که بی سواد هست، واقعا مشکل است که ما قانون که وضع شده ما این قانون تطبیق بکنیم. ولی این راه حل داره. راه حلش این است که ما بتانیم سطح آگاهی ها را نه تنها در پایتخت افغانستان، در همه ولایت ها از طریق مکاتبی که ایجاد شده ما بگذاریم دختر خانمایمان برادرایمان اینجا تحصیل بکنن، که تا سطح آگاهی را ما بتانیم بلند ببنیم. که این سطح آگاهی، بلند رفتن سطح آگاهی، باعث از این میشه که ما از کاهش از خشونت کاهش خشونت داشته باشیم. و همچنان ملاهای مساجد میتونه در این عرصه خیلی نقش ارزنده ای را داشته باشن. اینا از طریق خطبه هایی را که برای مردم ارائه میکنن از حق و حقوق خانم ها برایشان گفته شوه که خانم ها حق و حقوق دارن و اینا باید از نعمت تحصیل برایشان داده شود که یک حق اینا هستن، و ضمن از حق و حقوقشان که اسلام برای خانم ها عطا کرده اینا را باید با خبر بسازن. درست است ما مشکلات ها را میپذیریم که امروز عدم آگاهی هست، اما آگاهی رای حل دارن. همینا رفتنشان دختر خانم ما به مکاتب هست، به مدارس هستن که اینا سطح آگاهیشان را بلند ببرن، و همچنان رسانه ها.
مسئله آگاهی ما را گفتین، شما هم شاید موافق باشین که در طول 16-17 سال کارهای زیادی در این راستا شده، چرا نتانستن به مون شکل که انتظار میره نتیجه بده؟ یعنی هدف می است که پروژه های متعدد و کارهای متعدد صورت گرفته، دلیل در چی بوده که نتیجه مطلوب نداشته؟
زنده باشین. دلیل و ضعف مدیریت بوده که متاسفانه در طول این 13 ساله که در با هزینه های هنگفته که جامعه جهانی و نهادهایی که در افغانستان بودن اینا به خاطر آگاهی مردم، به خاطر رفع کاهش و خشونت علیه زنان کار کردن، اما متاسفانه امنیت یکی از چالش های هست ما امروز فراروی از او هستیم و نمیتونیم که در مناطقی که خانم ها یا مثلا آقایان مشکل دارن و از نعمت های سواد محروم هستن، ما در اونجا برای اونها آگاهی ارائه بکنیم. اینا مشکلات هستن که بیشتر مشکلات های امنیتی سر رای این مشکلات شده.
بله تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمن اوریدونکو د ونې په جریان کې 0909-709-006 شمیره فعال وي، او هغه مېرمنې چې ستونزو سره مخ دي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. یو تماس لرو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه ماډی کنیولې؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فردیس
صاحب سلام. نو کېلې مخلوګه چې جوړ روغې. وعلیکم السلام، مهرباني. نوم دې راته وای ورور، له کوم ځینه دې تماس نیولې؟
زه خیر ده پردیس صاحب، نن دا لازم نظر وکم او کچکان تاسو سره فکر خبر باندې ما
کاپیسا
نو فرق سلام پردیس صاحب، زه به یو خبر چې دا مخ کې قاری صاحب پښتون دا اړیکه ونی ولا سي هغه خبرې وکړل کنه. زه وایم چې دا نن سیاسي راته وخته کې چې عین نارینه په دې حالاتو کې مواجه دي او خپل غږ نه سپورته کولای، نو زنانه دفاع خو به یا به ورور کې یا به پلار کې د نارینه.
بله ف فکر کوم له دوی سره مو تماس پرې شو. په هر حال د دوی مطلب مونږ واخیسته او بل تماس هم لرو. سلام سړی مشي. بله فکر کوم له دې اوریدونکو سره مو هم تماس پرې شو. قدمون اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې شمیره تکرار کړه، د اونۍ په جریان کې زموږ شمیره فعال وي 0919900006 شمیره د نوربست خبرونه. هغه مېرمنو ته چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله او په وخت ورته رسېدنه نه کېږي، کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. یو اوریدونکی لرو. سلام ستړي مشي، خبرونه ته راغلی. دوی سره مو هم تماس پرې شو. قدر مون اوریدونکو هر کله چې موږ سره تماس نیسئ نو یو بهتر موقعیت انتخاب کړئ ترڅو اړیکه په سم شکل له موږ سره وصل شي. بیا هم اوریدونکو ته وار ورکو، خو اوس ورزو یو لنډه دمه راخلو. له دمې وروسته بیا هم له اوریدونکو سره به پاتې شو او ملمنی سره به هم د موضوع په اړه خپل بحث ته دوام ورکو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بیا هم ستړي مشي خانم زهره. یک شنونده ما تماس داشتن از کاپیسا، نامشان نگفتن، اما سوالشان رو شما یادداشت کردین. گفت که نه تنها مسئله به عدالت رسیدن یک مشکل جدی برای خانم هاست، بلکه برای آقایان هم این مسئله جدی است. تا این می جگه پیش بود باز تماش قطع شد. بفرمایید.
زنده باشین. مشکلاتی که نه تنها امروز خانم ها در نهادهای عدلی و قضایی دارن، بلکه آقایان هم از یرسه خیلی رنج میبرن، چون زمانی که یک پرونده تا این مراحل میشه خیلی زمانهای این ضعف مدیریت در نهادهای عدلی و قضایی هست. زمانی که پرونده بررسی میشه خیلی مدت ها مگذره که تایی به او صدای عدالت، صدای عدالت از اینها رسیدگی شود و حق تحقق احقاق از اینها شوند. و ولی در عرصه خانم ها مشکلات خیلی زیاد هست. زمانی که یک خانم در عرصه نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنن که نه تنها از طرف فامیل اینها توهین و تحقیر میشن، از طرف نهادهای عدلی هم متاسفانه با هزاران مشکل و چالش که ما به صراحت گفتم میتونم اینا روبرو میشن، ولی در عرصه آقایان حتی فامیلشان باشان هست، فامیلشان از اینا حمایت میکنه و حداقل از خشاوندا و اقاربشان با اینا هستن، اما با یک خانم هیچ کس حاضر نیست که حمایتشان بکنن. چرا؟ زمانی که خانم به یک نهاد عدلی و قضایی مراجعه میکنن، اینها را به عنوان یک کسایی میبینن که امی عرفه که در جامعه حاکم حسن میگه زن باید در خانه باشن. یعنی زمانی که خانم در نهاد عدلی و یا زمان یک ارگان پلیس شکایت میکنه، اینها را به خانم متاسفانه بد اخلاق و بد رفتار ترجیح میدن. یعنی برشان یک صحبت هایی را بر از اینا هم چیزهایی را تلقین میکنن. اما در عرصه آقایان که درست است، اینایی که در ولایات هستن، زمانی که پرونده اینا تا کابل میرسن خیلی مشکلات ها و زمان ها میگذرن. تقریبا ما شاهد از این هستم که یک آقایی که صدای عدالت در عرصه ای که خانم ها ما دیگر خواهر من را به بد نمیدم خیلی تلاش کردم و متاسفانه صداهایش در نهادهای عدلی و قضایی بسیار وقت ها زمان گیر شد که صدایشان شنیده شود، اما رسیدگی دقیق هم نشد. که این ضعف در نهادهای عدلی و قضایی ما هست که ما توجه دولت ما را در عرصه خواهان هستیم که بیشتر در عرصه برای مردم یاری برسانن که تا اینا بتونن به مو پرونده هایی را که دارن زودتر حل شود.
و این مسئله که شما بهش اشاره کردین در کجاها زیاد محسوس میشه؟ در اطراف و جاهای دوردست و یا در شهرها؟
در شهرها برفعلا با بعض آگاهی هایی که امروز در شهرها به علل که امنیت هست، یک کم امنیت نسبی که در شهر حاکم هست، میتونن بانوان یا آقایان میتونن همین مشکلاتشان را رفع بکنن. اما در ولایت ها ما بسیار مشکلات را داریم که خانم ها همان جا که پیشتر هم اشاره کردم که فرهنگ سنتی و جامعه مردسالاری اینا باعث میشن که خانم اگر با هزاران مشکلاتی که در خانواده سپری میشن، لت و سرکوب میشن، توهین و تعقیب میشن. اینا زمانی که به نهادهای عدلی مراجعه میکنن حتی اینا صدایشان را نمیشنون و به پروندهشان اصلا ماها و سالها بگذره نگاهی نمیکنن که پرونده از اینا چی باعث ازی شده بود که خانم آمده بود صدای ندالت کشیده بود. اما اینا باعث میشه که به مو محاکمه های داخلی خود مراجعه بکنن، یا مثلا مو محاکمه طالبانی هم گفته میتونیم که اینا با او عرصه رجوع بکنن که باعث خود به نوع خودش یک خشونت هست. اما در شهرها فعلا نسبتا این درصد کاهش هست، میتونن مردم شکایت بکنن و رسیدگی نسبتی هم هست، اما در ولایت ها ما چالش های را داریم که اصلا رسیدگی وجود نداره.
و اهمیت و رول عالمان دین شما برش اشاره کردین، رسانه، و میخواستم که ارگان ها و سازمان های بین المللی در راستا چقدر نقش برازنده داشته ادا کرده میتونه و چقدر تا بال واقعا وظیفه خود انجام داده.
زنده باشن سازمان های بین المللی و نهادهای مسئولی که در عرصه کار میکنن، اینا نقش ارزنده ای را دارن که تا اینا زمینه ها را ایجاد بکنن برای که بانوانی که محروم هستن و آقایانی که امروز ما نه تنها ما دنبال ازی هستیم که جندر چگونه مراعات بکنیم، در پی ازی هستیم که جندر مساویانه مراعات بکنیم، چه آقا هستن چه خانم هستن. در عرصه خانم ها قبلا هم اشاره شد که جامعه مردسالاری هست، عدم آگاهی هست، نمیگذارن که بانوان تحصیل بکنن، نمیگذارن که وظایف داشته باشن، نمیگذارن که مشکلاتی را که در خانواده ها دارن اینا را به یک نهاد بازگو بکنن. نهادها اینجا مسئول هستن که زمینه را ایجاد بکنن برای آگاهی در مناطق دوردست افغانستان که یکی از مشکلاتی که بسیار واقعا مردم افغانستان رنج میته اینی عدم آگاهی هست. اگر سطح آگاهی در افغانستان بلند بره، ما مطمئن هستیم که خشونت هم کاهش یافته و دیگر دنبال این چالش ها و خشونت ها نیستیم.
بله، قدر من آریدون کو 0-9-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او که له ملمنی هم پښتنه لري یو تماس لرو. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغ لید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
قربان د شمع پر دې سه تا ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې را تروغ او جوړ به ویلین تر غلې مرمر جان زیرک د خوش ولایت نه
زیرک صاحب خبرونه ته خراغ لید. مهرباني وکورور.
قربان د شمع راځم. زه هم په دې غوړم چې د موضوع باندې وغږیږم. هغه موضوع مننن بیا انتخاب کړی دی. مونږ وایو چې محکمه هغه وخت یو زوسیا چړلی شي چې کله هغه یو په جرم باندې ونیول شي. زه ګورم پردیس چې اوسنۍ حالت کې په اوسنۍ شرایطو کې درته غږیږم چې موږ دغه سي په غټو غټو سان ونیول شي او حد یا کړي خلاص شي دوسیا بیرته په سرنولۍ کې پاتې شي. نه پردیس نو که چیرته دې ته بیرته پاملرنه وشي چې چې دې 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 کډ نه خلاصي کې به دا وایي دې ته دې پاملرنه وکړي چې شاید زه د دوسیا په چیستو کې سلام هغه ته دې پاملرنه وکړي. کله چې هغه د څه وڅېړل نه دی عقل دي بیس ګرځي چې او تاسو ترته د کوم ستوند یا هغه نشي د څه په سره نو لکه بیا ګرځ پرمېستل شي. نو زه دمر چې ستوند ته موږ را پاملرنه وکړو پر دې سبب او په خصوص سره ترنولي نو خابوي خدای دې وکړي چې هغه ستوند افغانستان کې
حل شي. مننه کوم زیرک صاحب خوښ نه اړ کني موږ به خپل نظر درلوده یو بل تماس هم لرو دوی به امر واخلو. سلام ستړي مشي. مهرباني وکئ خاله دوی سره تماس پرې شو یو بل تماس ښه تر څو چې بل اوریدونکو وصل کیږي. اميري صاحب تماس برادر مو از خوست مسلې گفتن کې د لوی څارنوالي باید اگر توجه جدي شوه مشکلات یعنی اکثر مشکلات دروجه است. اما دو سه هفته پیش ما سخنگوی لوی څارنوالي را با خود داشتیم و این مسئله که سرش امروز بحث کردیم گفتن که به این مسئله ما یک څارنوالی اختصاصی را معاونیتش را اختصاص دادیم و با په مسایل رسیدگی میشه، اما یک استدلالی که واداشتن گفت که مشکلات تا حد زیاد است که توقعات بسیار زیاد است و اما ما تلاشای خود داریم. بفرمایید در رابطه اگر شما میخواین چیزی سبب بفرمایید.
زنده باشین. در این عرصه هم همان طوری که همه ما شاهد هستیم، چون کشورهای جهان سوم مشکلات هایشان را می داشته باشند، اما برای مشکلات ها باید یک راه حل وجود داشته باشه، راه حل که بتونن به دوسیه ها و پرونده های مردم عزیز ما که مشکلات در یک مشکلات به سر می بیاد، مثلا جرمی را کردن اما معلوم نیست که اینا باید در کدام طرف قرار بگیرن. در این عرصه باید نهادهای عدلی و قضایی به زودترین فرصت اینا را راه هایشان را مشخص بکنن، تکلیفشان را مشخص بکنن. نشود که بار بکنن که یک فردی که از پکتیا میاد دنبال در پروندهشان در کابل، اینا هم مصارف گزافه که در اینجا میپردازن و هم رسیدگی نمیشه بر سر وقت بر دوسیه است، اینا واقعا اینا یک فلاکت آور است برای هموطنان ما که واقعا رنج و مشکلات ها را سپری کرده.
و خانم امیری، شما اشاره کردین به مشکلات متعددی که وجود داره. اگر نتیجه گیری کنیم بحث امروزی خود را، مشخصا از کدام راه ها میشه که در افغانستان، چون بحث ما امروز سر این موضوع است که مشخصا خانما به عدالت مشکلاتی که در راستا وجود داره حل شوه، و کدام راه را شما پیشنهاد بکنید؟ بفرمایید.
زنده باشن. رای حل که فعلا ما باید روی آن تمرکز بیشتر داشته باشیم که چگونه میتونیم مشکلات زنان را در نهادهای عدلی و قضایی کاهش بدیم، است که باید در همه نقاط افغانستان سطح آگاهی را بلند ببریم تا که بتونیم از حق و حقوقی که زنان داره اینا را به درستی آگاه بسازیم، تا باشد که از خشونت و پایین رفتن سطح خشونت کم شوه، و ضمن نقش هایی را که دولت داره باید در عرصه که حکومت باید ایفا بکنه، نقش هایی هست که تحقق عدالت اجتماعی برای همه شهروندان، چی از طبقه وناس باشه و چی طبقه ذکور باشه، باید اینی سطح ها مد نظر گرفته شود. دولت مسئول هست که زمینه های اجتماعی را برای تمام ادبای افغانستان، چه خانم و چه ذکور، اینا رعایت بکنن، اینی مسئولیت هایشان را برایشان برقرار بکنن، و ضمن سطح آگاهی به نظر ما بهترین راهی هست برای کاهش خشونت علیه زنان.
بله خانم امیری، بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین. قدرمون اوریدون کو لتاس و من نکم یو زلبی اغا شمیره تکرار آمه چه دوانه پا جیریان کفاله بی 0-9-6-9-6-0-0-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- بنسټونو کې لستونزو سره مخامخ دي، کولای شي لمونږ سره تماس ونیسي ترڅو مونږ مشکل لاړونده مراجعو سره شریک کو. لکه څنګه چې میرمن اميري ویلي، همداراز ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې باید د تاوتریخوالي د خزینه قربانیانو عدالت ته د لاسرسي په برخه کې دغه مسله باید پیوړی شي. مشخص وړاندیزونه یې کړی دي. نو د نننۍ خبرونې بحث چې د عدالت ته رسیدو او مشخصا په دې برخه کې میرمنې چې کومې ستونزې سره مخامخ دي، په دې رابطه بحث درلود. له اميري صاحب نه مننه کوم. له تاسو اوریدونکو تر بیا هم په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پرم.
الله طول وراكي ويا الله انا سمشكار دي باي باي ناوي سام سمور تغور باي باي بابو لالا الله لكستوري ويا الله لكستوري شايستا دي با